د مشال رادیو یو بل خبرونه ته ستړي مشه وخت په خبر کې د سهار لس بجې شو دلته په پراګ کې د سهار شپږ بجې دي تاسو د مشال رادیو پر لبسین هڅه خبرونه اوري دغه خبرونه چې تر ډیره خبری رپورټونو ته ځانګړي شوی ده زه حسیبه شهید یې درته وړاندې کوم او د خبرونه تر یو لسو پورې دوام کوي په دې خبرونه کې په واوري چې د هند وزیر اعظم خپل پاکستانی سیال او د هیواد ولسمشر ته د هند دوري بلنه ورکړې ده نور ګڼ رپورټونه هم درلرو په مخ کې تر دې چې رپورټونه درته درو پیژنم عبدالحی کاکړ ته بوار ورکړو چې د دې سات تازه خبرونه وي
د هند وزیر اعظم د پاکستان ولسمشر او وزیر اعظم ته په هند کې د دواړو هیوادونو د کرکټ د لوبډلو ترمنځ د کېدونکي سیمه فائنل د کتلو بلنه ورکړې ده نړیوال بانک د جمعې پر ورځ پاکستان ته د تعلیم په برخه کې د 400 میلیون ډالر د پور په توګه د ورکولو منځوري ورکړه د لویدیځ اتحادیې ځواکونو لخوا د لیبیا د واکمن کرنل قذافي پر ضد د پوځي کاروایي نن دوه مفته پیل شو رپورټونه وایي چې د شام د اسد کورنۍ د سلويشت کلنۍ واکمنۍ پر ضد مظاهره چان د پلازمینې دمشق په ګډون د هیواد په نورو ښارونو او ښارګوټو کې لارو کوڅو ته راوتې دي اوس هم د خبرونو تفصیل د هند وزیر اعظم منموهن سنگ د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او وزیر اعظم ته په هند کې د دواړو هیوادونو د کرکټ د لوبډلو تورمنس کې دونکو سیمی فائنل د کتلو بلنه ورکړې ده د پاکستان د بارنوي چارو د وزارت ویاندی تهمینا جنجو ویلي چې یوسف رضا ګیلانی او آصف علي زرداري ته بیلی بیلی د وطنامه ترلاسه شوی دي د سیمی فائنل لوبه د هند په موحالی کې د مارچ په 13 نیټه کېږي په کال 2008 کې د ممبئی برید وروسته د دواړو هیوادونو تورمنس اړي کې ډېری خرابې سوي وي فکر کېږي چې د هند وزیر اعظم لوري د بلنې د اړیکو د شکول پر لور یو مهم ګام دی نړیوال بانک د جمعې پر ورځ پاکستان ته د تعلیم په برخه کې د 400 میلیون ډالر د پور په توګه د ورکولو منځوري ورکړه د بانک په وینا په دې کې به 300 میلیون ډالر د یونیورسيټي یا ثانوي تعلیم په برخه کې پروژو ته ورکول کیږي او 55 میلیون ډالر به د پرایمري تعلیم لپاره پنجاب او سند صوبو ته ورکول کیږي د پاکستان د کراچی په شار کې په تازه پیښو کې اته نور کسان وژل شوی دي دا پیښې له پرون مازیګر راورسته رامنځته شوی دي په وژل شوو کې د مهاجر کومیمنټ د مشر عامر خان وراره او د متحده کومیمنټ یو غړی شامل دی د لویدیځ اتحادیې ځواکونو لخوا د لیبیا د واکمن کرنل قذافي پر ضد د پوځي کاروایي نن په دو مافته کې داخله سوه د جمعې په ورځ قطر هغه لومړی عربي هیواد و چې لیبیا د نه الوتسیمې ګرځولو لپاره د فرانس له جنګي الوتکو سره په ګډه عملیات وکړل بل لور ته لیبیا د ملګرو ملتونو د قرارداد له مخې د نه الوت سیمه ګرځولو لپاره نیټو د کنیډا لیفټنټ جنرل چارلز بوچر د اتحادیې ځواکونو مشر کمانډان وټاکي چې دارنګه له کنر قذافي څخه د ولسي وګړو ژوند بژغوري په برسلز کې له خبريالانو سره د خبرو پر وخت د نیټو مشر انډرس راسموسن وویل چې د اتحادیې ځواکونو مقصد لیبیا د نه الوتسیمه ګرځول دي
وی ویل کوآپریټ کلوزلی with our partners in the region
mung ba la simai zamal garo sara khpal hamkari nor ham piawadi ko da gwi da marasto har kale ko da nato tolo gdo hewaduno ahad kade tar so da malgaro millatuno da amniyati shura da qaradad masuliyatuna pura ki aw ham la de amala mung faisla ukla che da na alwad da zone de yakini kawlo zimawari ba pa khpal gaala waakhlu
د ناتوس سربنشي انډرس راسموسن رپورټونه وایي چې د شام د اسد کورنۍ د سلويشت کلنۍ واکمنۍ پر ضد مظاهره چان د پلازمینې دمشق په ګټون د هیواد په نورو شارو او ښارګوټو کې لارو کوڅو ته راوتې دي د امریکا خبری اژانس اسوسییټډ پریس د جمعې پر ورځ خبر ورکړی چې امنیتي ځواکونو پر مظاهره چانو ډزې کړې او په بیلابیلو شارونو او کلیو کې لښ تر لښ شپږ کسان وژل دي خو د دې خبرې په آزاد توګه د ستیک نه دی سوی د بشري حقوقو ازمن ویلو چې د دارا په شار کې 13 ونې لښت لږه 55 کسان وو وجل سو ځینې ریپورتونه د عیني شاهدونو لخلیل کې چې د جمعې پر ورځ مظاهره چانو د دارا په شار کې د ولسمشر د پلار حافظ الاسد مجسمه ړنګ کړه په دې شار کې د وجل سو کسانو د جنازې د مراسم پر وخت خلګو ماته موکړي او د حکومت په زدي شوارو نور کړل په په واشنگتن کې میش د شام د بشری حقوقو یو مبارز محمد علي محمد ال عبد الله اول چې مظاهره ورورو زور اخلي.
It's clear the protesters are getting momentum in Syria as today we have witnessed
دا خبره سپینه ده چې په شام کې مظاهره زور اخلي. موږ د شام له ختیځ څخه تر لویدیځ او له جنوب څخه تر شمال پورې په زیاتره شهرونو او شارګوټو کې مظاهره ولیدې. یوازې په دارا کې خلک د مړو جنازې نه کوي، دا هر ځای داسې ده. لارو کوڅو ته په لوی شمېر کې خلک راوتلي او دوی د آزادي آزادي نارې وهي. د کرکټ د نړیوال کپ په لړ کې نن څلورم کوارټر فائنل د سریلنکا د کولمبو په ښار کې د سریلنکا او انګلینډ تورمنس کېږي. پرون په سوې لوبه کې نیوزیلینډ د جنوبي افریقا لوبډلې ته په 50 رنزونو ماتې ورکړه او سیمی فائنل ته ورسېده. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل. په روان یو ساعت کې به د غو ټکو تفصیل درته خبر کړم. د هند وزیر اعظم خپل پاکستانی سیالو د ولسمشر ته د هند دورې او د دوه هیوادونو ترمنځ کرکټ د نړیوال کپ د سیمی فائنل د لوبې د لیدو بلنه ورکړې ده. د کراچۍ د هدفي وژنو له دوامه به هم واوري چې تازه پیښو کې بیا هم اته کسان وژل شوي دي. په دې اړه درته په کراچۍ کې د سیاسي ګوندونو د غړو غبرګونونه خبرو.
څوس خبره دا ده چې دوی ګوند یو داسې پالیسي ځان داسې جوړه کا چې دوی بل څوک اړو سره برداشت کوي نه. اگر ایم کیو ایم کا ملیٹنٹ گروپ ہوتا تو ٹارگیٹڈ
په بلوچستان کې د لوډ شیډنګ له ستونزې مو هم خبرو او د سیمې په خبرونو کې د لیبیا د حالاتو په اړه به واوري چې د ناتو عمومي منشي وایي چې په دغه سیمه کې به عملیات درې میاشتې دوام کوي.
وی ویل کوآپریټ کلوزلی وذ اور پارټنرز ان دی ریجن.
خیبر پختونخوا قبایلی سیمو هم ندی هېری کړي او د خبرونې په دویمه برخه کې به د باختر ستوري کلتوري عربي خبرونه واوري. تر پایه مو ملتیا وکړي. دا همدغه خبرونه لومړی موضوع. د هند وزیر اعظم د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او دغه هیواد وزیر اعظم ته د هندستان د دورې بلنه ورکړې ده. دغه خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یوې خبر پاڼه کې راغلی. نوموړي په جلا جلا بلن لیکونه کې دواړو پاکستانی مشرانو ته د کرکټ د هغې لوبې د کتلو لپاره بلنه ورکړې چې د روانې میلادي میاشتې پر 13 نیټه د کرکټ د نړیوالو سیالیو په لړ کې د دواړو هیوادونو د لوبډلو ترمنځ په غهواد کې تر سره کیږي. په دې اړه مو سات مخ کې تفصیل د مشال ریډیو له خبريال عالم زیب خان اخیسته.
د هند وزیر اعظم منموهن سنگ دا خبرې بیګار اتلې په وضعیت د اروپا باندې چې دا منموهن سنگ د پاکستان وزیر اعظم او ولسمشر آصف زرداري دواړو ته دا بلنه ورکړل چې په 13 تاریخ موهالي کې کوم سی فائنل لري پاکستان او هندستان. هغه چې هغه تراشي دا غیر خوند واخلي بیا بیګا په دغه هم را لشي د خارجه دفتر دا کنفرم کړ او به ما د موبایل میسج په لار باندې هم د خارجه دفتر نه دا کنفرم کړ بیا هو چې بالکل مونږ ته دغه دعوتنامه رسیدلې ده. د دې سره سره په کراچي ایرپورټ باندې د پاکستان د اطلاعاتو چې کوم وزیر ده فردوس عاشق اوان هغه هم دا خبره کنفرم کړې ده او هغه د دې پخلی کړی چې بالکل دې د دعوتنامه رسیدلې ده او دوی وو سوچ کې د پاکستان وزیر اعظم او صدر کې کم یو کس چې کم دی دوی دا هم وایي چې کېږي چې یو کس لاړ شي یو تن لاړ شي نو چې دا کم یو تن چې کم دی دغه میز ته لاړ شي او دغه وزیر اعظم دا دعوتنامه چې کم ده دا قبول شوی ده تر داخلي اطلاعاتو پورې.
عالم زیب خانه، آیا تر دې وړاندې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو لپاره کرکټ لوبې د ډیپلوماسۍ په توګه کارول شوې دي او که څنګه؟
د کرکټ ډیپلوماسۍ کله شروع شوې ده؟ د کال 1900 وا ټایم او وخت دی کله چې د پاکستان چې کوم د فوجي جنرالو ضیاء الحق هغه په چوکۍ باندې راځو او هندستان کې چې کوم دی نو الټا راجو ګاندھی راځو. په کال 1900 وا ټایم کې د پاکستان او هندستان ترمنځ ډېر سترخي اړیکې وې. خو په هغه وخت کې اچانک چې کوم د سندسي د پاکستان چې کوم دغه وخت صدر ضیاء الحق هغه په کال 1900 وا ټایم کې په جیپور کې همیشه په هندستان کې هغه لاړو او دغه شان د کرکټ ډیپلوماسي دا شروع شو. بیا دغه شان په کال 2015 کې چې کوم دی نو بیا د هندستان او سره وزیر اعظم منموهن سنگ دی د پاکستان چې کوم څه روزه وخت پرویز مشرف ته دعوت ورکړ او پرویز مشرف دغه بیا چې لاړ په دعوت باندې.
په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال علم زیب خان وو چې د هند وزیر اعظم منموهن سنگ له لوري په هند ته د پاکستان وزیر اعظم او د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ته بلنه ورکړې و. په دې اړه موږ ته معلومات راکول لږې د می وروسته به په دې اړه د پاکستان د یو انګریزي ورځپاڼې له تبصرې هم واوري.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
د پاکستان د انګریزي ژبه ورسپانې ایکسپریس ټریبیون د هند او پاکستان د سولې په خبرو اترو او کشمیر پلانجه یو اداریه لیکلې ده چې غټی کې پدې توګه دي. ایکسپریس ټریبیون ورسپانه په خپل اداریه کې وایي د پاکستان د وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د هغو څرګندونو تود هرکلی باید وشي چې د هند وتلي خبریال کولدیپ نایر په مشرۍ د دې هېواد د سولې پلاوي ته کړي چې جګړه د دواړو هېوادونو د اړیکو د پیاوړتیا لار نه ده. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپانه په دې ادارې کې وړاندې لیکي چې د وزیر اعظم د څرګندونې څو ورځې وروسته له هغې مخې ته راځي چې د دې هېواد ولسمشر آصف علي زرداري د پارلمنت ګډې غونډې ته د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې د کشمیر د لانجې د اواریدو لپاره غوره لار ډیالاګ یا خبرې اترې دي او دا هغه څه دي چې له مخې یې د سولې د پرمختګ لپاره د حکومت ژمنتیا څرګندوي. ادارې کې راغلي یوازې خي اراده هم په دې اړه کوټلې نتیجه نشي راوستلې. لیکوال وایي د دوړو هیوادونو پاکستان او هند ترمنس په شرم الشیخ او تیر کال ټیمپو کې خبرو اترو هیڅ نتیجه نه دا ورکړي. د ورسپانی په وینا د دوړو هیوادونو په ارادو باندې شک کول ته نور سببونه هم شته دي. ویکلیکس په دې روسیو کې په هند کې د امریکا د سفیر تیموسی روی مر لخلی ویلي چې له پاکستان سره د خبرو اترو په مسله کې د هند وزیر اعظم یوازې پاتې شوی دی. خدالانه د معلومه شوی چې دا خبره تر اوسه هم دوام لري او کڅنګ. ایکسپریس ټریبیون زیاتوي چې په پاکستان باندې هم د خبرو اترو په مسله کې د نیمزړه کېدو نیوکې شوې دي. په پاکستان کې پوځي استابلیشمنت تل د پریشانۍ سبب ګرځي چې په بهرنۍ تګلارو کې د ویټو حق لري. ورسپانه په پای کې لیکي تر هغه چې دوی یعنی هند او پاکستان د کشمیر په اوسنی حالت ساتلو کې خپل مالی او نظریاتي ګټې په پام کې نیسي نو دواړه هیوادونو ترمنځ به پراخ جوړجاړې رانشي. خو د ورسپانی په باور د هغه وخت ممکنه کېدای شي چې د دوړو هیوادونو خلک په خپل جنگجویانه حکومتونو فشار راوړي او کدی په خپل دې کار کې بریالي شول نو د نړۍ د تر ټولو بیوزله او شاته پاتې د جنوبي اسیا دغه سیمه به په یو خوشاله اقتصادي بلاک بدل شي.
مشال ریډیو د منی او رڼا زیر
او سم خیبر پختونخوا ته ورسو. د خیبر پختونخوا گورنر بیرسترن مسعود د کاوسر ویلی دی چې د قبایلی سیمو په اړه به اصلاحاتي پکیج ډیر ژر اعلان شي. نوموړي د خبرې د پیښور لوي ځای ورسپانې مشرق سره کړی دی. په دې اړه مو سات مخ کې له پیښوره د مشال رادیو خبريال شبیر جهنه حل اخیسته.
هوی دا ویلی دی چې د دوه کالو د هڅو وروسته د سیاسي ګوندونو د مقامی نمائندگانو او مشرانو د ګوندی په مرسته باندې د فاټا لپاره اصلاحاتي یو جامع پیکج تیار کړی شوی دی او دوی دا وویل چې هغه ورځې په یو څو ورځو کې به دننه تمه ده چې صدر زرداری به په باقاعده توګه د دې پیکج اعلان وکړي شي. دوی وایي چې په دې پیکج کې د پولیټیکل پارټیز ایکټ چې کوم دی دا غول دی دغې ځای خلکو ته د اپیل حق ورکول دي. دغه کتاب یو عدالت چې کوم دی خلکو د پولیټیکل اډمنستریشن انتظامی فقط به کوم اپیل حق نه لري هغه به هم لري. دین اول دی زاوی چې په سیار کې به ترامین کول شي ځکه چې د پولیټیکل انتظامی چې کوم د سلو کارونه سیوا زور نظام دی دا اوس د دې نوې وخت سره سمون نخري او دا لري کول پکار دي. دوی دا مهمه خبره کوي چې دا چې کوم اصلاحات دي دا په دې ډول وي چې نه یوازې فاټا خلکو ته پرمختګ ملي شي باید لکه دې سره کوم تندروي ده تاسو کې ټول لارې او تر هغه لري دا د ختمون کې به هم ډیر مهم کردار لوبولي شي.
د خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر ویلی چې د قبایلی سیمو په اړه به اصلاحاتي پکیج ډیر ژر اعلان شي. په دې اړه مو معلومات لپاره خبره د شبیر جان نه اوریدل او اوس هم د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنه لرو. د پاکستان قومي ورسپانو ته په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال ریاض موسی خیر کتلی دي.
د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان لیکي چې تیر ورځ کورم ایجنسی کې پټل پاړ چینار روډ د سورلو یو ګاډې په نښه کول یو لویه بده پیښه ده او حکومت ته وایي چې د امن او روغې جوړې د دعوو باوجود داسې پیښې رامخې ته کېدل څه معنا لري. اداریه زیاتوي چې دلته تیرو ورځو کې د شیعه سنی ډلو ترمنځ جوړجاړی شوی و او دواړو ډلو په یو بل د حملو نه کولو لوس کړی و. مخکې لیکي چې د پوهاندو په نظر حکومت او پوز ټوله پاملرنه سوات ته ورکړې ده او کورم یې له پامه ویستې ده او پوز وایي چې دلته امن دی او سیمه د ترهګرو څخه پاکه کړې شوې ده. حالانکه حقیقت دا دی چې که حکومت غواړي چې دې سیمه کې مستقل امن وي نو باید چې دلته نه دی پاتې لږ ډېر ترهګر هم ختم کړي شي، ګنې د دې نه بغیر بل لار نشته. د دې سره سره آج ورځپاڼې خپله اداریه افغانستان ته د څارویو په قاچاق لیکلې ده او وایي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی افغانستان ته د څارویو د قاچاق نوټس اخیستې دي. اداریه د وزیر اعلی د خولې زیاتوي چې ګاونډي ملکونو ته د څارویو لیږلو لپاره څه قانون پکار دی او نه چې د یوې مقرر کړې شوې کوټې نه زیات څاروي بل ملک ته ولېږلی شي. اداریه لیکي چې د دې ترڅنګ کسابان هم وایي چې کچرې افغانستان ته د څارویو سمګلنګ ودرولې شو نو دوی به حکومت ته په مقرره نرخ غوښه ورکول باوري کړي. اداریه لیکي چې د وزیر اعلی او کسابانو شکایتونه او دعوې په خپل ځای خود دې اسان علاج دا دی چې د اسلام آباد نه جاري شوې پر مټو باندې د صوبایي حکومت متعلقه ادارې یا محکمې داسې مهر ولګوي چې د یوې ورځې لپاره وي او د تاریخ تیرېدو وروسته دې هغه بیکاره ګڼلی شي. ګنې حکومت چې څومره هم چغې وخي دا ناجایزه کاروبار به دغه شان روان وي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
تاسو مشال رادیو اوریا اوس هم د کراچۍ په اړه تازه حل لرو. په کراچۍ کې له تیرو دوو اونیو راهیسې هدفي وژنو یو ور بیا زور اخیستی او د چارواکو په وینا شاوخوا 130 کسان پکې وژل شوي دي. د هدفي وژنو په تازه پیښو کې له پرون مازیګر راهیسې 8 کسان چې د بیلابیلو ګوندونو سره تړاو لري وژل شوي دي. له کراچۍ نه مو د مشال رادیو خبریال ظفر کریمی سات مخکې غږولې دي.
کراچی ښار په بیلابیلو برخو کې د تاوتریخوالي پیښې دوام لري. دا تازه پیښې چې دي د یونیورسټي روډ، ګلشن معمار، قصبه کالونۍ، مواج بورډ او د ګاردن په سیمو کې منځته راغلي دي او په دغې وژل شوو کسانو کې یو تن چې دی هغه د مهاجر قوم مومن د مشر عامر خان وراره دی چې سبی خان نومېږي. دغه کس چې دی پرون یونیورسټي روډ کې نامعلومه کسانو وژلی دی. د دې نه علاوه د همدې ډلې یو بل غړی محمد حسین چې دی هغه هم په یوه ورته پېښه کې وژل شوی دی او د دې تر څنګ د اکسټریم ډلې یو پخوانی ناظم حنیف باټوا هم په دغه شان یوه پېښه کې وژل شوی دی. د پولیسو په خبره د پرون مازدیګر نه تر اوسه پورې 8 کسان د نامعلومو کسانو د ګولو چې دی هغه ښکار شوي دي. د کراچۍ د تاوتریخوالي دا لړۍ د روانې ورځې د 9 نیټې نه شروع شوې ده چې تر اوسه پورې
هلته دغه اوس په کراچۍ کې عادي ژوند څنګه دی که یو انځور راکړئ کریمي صاحب؟
کراچۍ چونکې ډېر لوی ښار دی، د دې ځینې داسې مخصوصې علاقې دي چې په هغې کې هر وخت دغه وژنې چې دي داسې مرته کېږي، لکه اورنګ ټاون، قصبه کارونه، اوس د لانډ کمیشنې چې دي، د دې نه علاوه عزیز آباد، لکه تبد داسې سیمې چې دي، دلته دا وژنې رامنځته کېږي او په دغې سیمو کې، یعنې په کومه سیمه کې چې هدفي وژنې رامنځته شي، یا دا خو ډب نورې پېښې رامنځته شي، نو هلته به په هغه ورځ باندې قانونو کاروبارونه چې دي هغه بند دي. زه به تاسو دا ووایم چې د دې کوم اقتصادي پوهان چې دي هغه وایي چې د روان کال د شروع نه تر اوسه پورې په کراچۍ ښار کې یوه ورځ هم داسې نه ده تېره شوې چې هغې کې د مکمل ښار چې دی هغه دې په مکمله توګه باندې کولاو وي، بلکې په هر ورځ باندې څه نه څه د ښار یوه برخه چې ده هغه بند دی او هغې کاروبار نه کېږي.
له کراچۍ نه مو د مشال رادیو خبریال ظفر کریمی په رپورټ کې واوریدل چې د کراچۍ د هدفي وژنې د پیښې زیاتې شوې دي. دا چې د دې پیښو هدف څوک او تر شا یې د چا لاس دی او سیاسي ګوندونه یې په اړه څه دریځ لري، دا ټول د مجید بابر په رپورټ کې اوریدلی شئ.
کراچۍ چې د رڼاګانو ښار بلل کېږي، خو اوس هره ورځ پکې د خلکو د وژنې راپورونه یو معمول جوړ شوی دی. یو وار بیا د 8 کسانو د وژنې راپورونه دي. د پاکستان امنیتي ادارې کله په دغه ښار کې د هغه خلکو په ضد عملیاتو خبرې کوي چې په دغه وژنو کې ککړ دي او کله دعوی کوي چې څه قاتلان یې نیولي دي. سیاستدانان هم وخت په وخت بیانبازي کوي، خو تر دا مهال دغه خونړۍ لړۍ روانه ده. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي سیکرټري جنرال هاشم بابر مشال ریډیو ته وویل چې په کراچۍ کې د دغه هدفي وجنو پشا د متحده قامی ګوند لاس دی او دا ځکه چې دغه ګوند غواړي چې په کراچۍ ښار کې خپل سیاسي بالادستی قائم کړي. د زیاتوي
د افسوس خبره دا ده چې د دې مهاجرو یو داسې ګوند جوړ شو چې هغه ګوند خپل ذات کې خصوبت شې نه دی. سیاسي ګوندونه هر قسمه جوړیږي لیکن دې ګوند یو داسې پالیسی ځان داسې جوړ کا چې دې بل څوک اړو سره برداشت کوي نه او د دې دا خیال دی چې دا کراچۍ یا د سندھ لوی ښارونو چې کومې ادارې پتاي بالکل سل فیصدی دا هم د دې بهاجرو په لاس کې وي او چې دې غواړي هغه کوي. د دې د ټولو نه غټه مسله دا ده چې دې ځان لا یو عسکري قسم دا دغه جوړ کا جنوبی افریقہ کے دے اغا باقاعدہ ٹرین کی گی اغیل کمانڈو ٹریننگ ورک کی گی یادی بل کار دا کرے دے چی دی ہمیشہ پکوڈیشن کے راغری دی دی دا سی قسم نا وزارتوں نے پناس کی اغشتی دی چی اغا وزارتوں نے چکم دے ہاں اسکری سنگ پسندہ تقویت ورکی مثال پتور باندے دا پورٹ اور شپنگ چی وزارت پہ دا دی اغشتی اب دے دے چی سمندر پغاړه باندې همدغه وسلې راځي او دې ته څوک سن شي بیلې او دا وسلې چې بکیږي.
په 1900 کې د پخوانی پوځي ډکټیټر جنرال ضیاء الحق په دوره کې جوړ شوی سیاسي ګوند چې مخکې نوم یې مهاجر قامی تحریک او ځانته متحده قامی ګوند وای په کراچۍ ښار کې یو سیاسي طاقت ګڼل کیږي. په 13 کالو کې دغه ګوند په کراچۍ ښار کې د نورو نسلي سیاسي او مذهبي ډلو سره د تاوتریخوالي او اخو ډب یو تاریخ لري. په 1992 کې د دغه ګوند په ضد د پاکستان پوځ عملیات هم کړي وو. د دغه ګوند یو مرکزي مشر حیدر عباس رضوینه مو چې کله وپوښتل چې آیا متحده قامی ګوند یو وسلواله ڈل لری چې دا هدفی وجنو تور پر لگی گی نو د زیات کړه
اگر ایم کیو ایم کا ملیٹنٹ گروپ ہوتا تو ٹارگیٹڈ
ک چرے د متحده قامی گون یو وسلبند ڈل وی نو په 13-2 کالو کې بعد متحده قامی گون سره تعلق لرون کی په هدفی وجنو کې نه پنخه کید او په روانه میاش کې هم تقریبا هر ورځ د ایم کیو ایم یو کارکون کې شهید شوی دی. تر دا مهال په دې میاش کې 25 کارکون کې وجل شوی دی او کچره زمونږ یو وسله بند ډله وی نو زمون کارکونکي با نه وجل کېدل. زمونږ مجبوری امن پسندی ده او خلک زمونږ د دې مجبورۍ نه ګټه اخلي او څنګه چې د سند داخله چارو وزارت د خار په وځ خرابولو کې ککړ دی دا د چانه پټه خبره نه ده او مونږ خو صدر وزیر اعظم او وزیر اعلی ته په وینا وینا ستړي شو خو څوک هم زمونږ غږ نه اوري
مګر کوئی هماری آواز پر کان دھرنے کو تیار نہیں.
کراچۍ د سند صوبې سرخار دی او دا مهال په سند کې د پاکستان د وفاقي حکومت د واکمند ګوند پاکستان پیپلز ګوند نورو سیاسي ډلو سره ګډ حکومت دی. په کراچۍ کې د هدفي وجنو د دغه لړۍ په اړه مو چې کله د پاکستان پیپلز ګوند یو مرکزی مشر ظفر علي شاه چې د سند صوبې سره تعلق لري او د سند اسمبلی ډیپټي سپیکر هم پاتې شوی دی او سو واره وفاقي وزیر هم نه پوښتل چې د کراچۍ د موجوده صورتحال ذمہوار څوک دی نو د اول سیولس دغه مصیبت سره مخامخ دی او په دې کې هیڅ شک نشته چې دا یو منظم جنایت دی او بل خبره دا ده چې زما په نظر حکومت بې وسه دی چې د دې ستونزو مخنیوي وکړي او هغه خلک لمنځه یوسي چې د دې ذمہوار دي. بل دا چې ښکاری داسې هغه قوتونه چې دا جنایت کوي د حکومت څخه زیات پیاوړي دي. په یو بل د ګوتنیونو او د حکومت د بیبسۍ خبره یو خوا خدای یو حقیقت دی چې د یو راپور تر مخه په کراچۍ ښار کې د وجلې شو خلکو شمیره د 13 کالونو د ترهګرۍ په ضد روان جنگ کې د وجلې شو خلکو نه زیاته ده او دا لړۍ اوس هم روانه ده. په 13-15 ورځو کې څه باندې 100 کسا په هدفي وجنو کې وجلې شوې دي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسې مشال رادیو اوري. په بلوچستان کې عادي خلک شکایت کوي چې د بجلی په لوډ شیډنګ کې ورځ په ورځ زیاتوالی راځي. که څه هم په صوبه کې بیلابیل سیاسي ګوندونه او تجارتي ډلې احتجاج کوي خو خلک وایي چې حکومت د دوی غوښتنې په جدي توګه په پام کې نه نیسي. په دې اړه مو سات مخکې د مشال رادیو له خبریال خدای نور ناصر نه حال اخیسته.
کم پکوچه کې 2 ساعت لوډ شیډنګ کې په څیر یو ساعت کې او د دې سره نور سیمې چې د پاره کې ډیرای په سیمې سیمې او د دې بل سیمې سیمې د بل سیمې سیمې کې د کار وکړم یو عادي خوځدار او قلاص کې نو چې لوډ شیډنګ به خیزات کیږي او په سیمې سیمې د علاقمنه څخه نیولې تر کوښنه پوری بیا کلاس اطلاع مسلم بار امدا چې روب لورالای زیارت د ټول کمی پرسن مسکم پر دې په دې صبح کې په ټول سیمو کې اتل سات په دینو کې په دینو کې شل سات او په دینو کې خبر داسې چې
حکومت
احتجاج روان دے شارون باندې باوجود ہم حکومت البتہ پورے وقت
پاکوټه کې د مشال ریډیو خبر یا له خدای نور ناصر و چې په بلوچستان کې د لوډ شیډنګ بجلی او اوبو د نشټوالي د ستونزې په اړه موږ ته تازه حال راکوو.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
تاسی مشال رادیو ری په لیبیا کې د معمر قذافی د واکمنۍ پر ضد نړیوال پوځي عملیات دوهمې ونی ته ور ننوتل. د سپینې ماڼۍ اعلان کړی دی چې ولسمشر اوباما به د ګل په ورځ وینا وکړي او د لیبیا د شخړې په اړه به د امریکا اهداف روښانه کړي. بلخوا ناټو عمومي منشي پرون په بروسلز کې وویل چې په لیبیا کې به عملیات درې میاشتې دوام لري. د لیبیا د دغو حالاتو او نړیوالو دریځونو په اړه له واشنگتن د مشال رادیو خبریال هارون بچا رپورټ راکوي.
په داسې حال کې چې د لویدیځ ائتلافي ځواکونو د جمعې په ورځ د لیبیا په ختیځ کې د قذافي پوځونو په نخښه کولو سره وسلوالو مخالفانو ته د اجدابیا خارګوټه بیرته په خپل ولکه کې د غستلو لار اسانه کړه. رسنیو د ناټو د چارواکو له کوله ویلي چې په لیبیا کې عملیات بشپړېدل به درې میاشتې وخت ونیسي. د ناټو عمومي سکرتر اندرز رسموسن د بلجیم په پایتخت برسلز کې خبريالان د غړو هیوادو له هغې پریکړې خبر کړل چې وایي مخې د لیبیایي ولس د دفاع په مقصد یوازې د نه الود زون ټینګول دي.
We will cooperate closely with our partners in the region.
مونږ به له سیمه ایز ملګرو سره خپل همکاري نور هم پیاوړی کوو او د غوی د مرستو هرکلی کوو. د ناټو ټولو غړو هیوادونو عہد کړي تر څو د ملګرو ملتونو د امنیتی شورا د قرارداد مسولیتونه پوره کړي او هم له دې عمله مونږ فیصله وکړه چې د نه الود د زون د یقیني کولو ذمہواری به په خپل غاړه واخلو. رائټرز خبري اجانس د فرانسې د ځواکونو د کمانډان اډمیرل ایډوار ګیو لکول لیکي چې وایي د هغه یوې جنگي الوتکه 13 ورځ اجدابیا خار ته نږدې د لیبیایي پوسټ توپخانه تباه کړي او تم سرګندوي چې د لیبیا جګړه به د میاشتو پر ځای پر راتلونکو سو اونیو کې پای ته ورسیږي. اجان زیاتوی یا غیانو د یاد شوی خار په لور په منظم انداز سفر پیل کړي چې ډاډی خودلې د ائتلافي ځواکونو په کومک سره به وکول شي د دغه مهمې سیمې کنټرول بیرته ترلاسه کړي. بلې خواته د برېټانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون هم په برسلز کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال یو ځل بیا په دې خبره ټینګار وکړ چې قذافي باید واک پرېږدي او په ډاګه کړه چې د لیبیا او د لیبیایي ولس راتلونکي تر هغه په خطر کې دي تر څو قذافي لمنځه نوي تله. هغه څوک چې د قذافي امر مني باید په دې پوه شي چې دا هغه وخت پوره شوی دی. مکوي چې دا هغه حکمونه ومني. خپل ټانکونه په میدان پرېږدي او هغه کمان چې تاسو پر غاړه غسته دي غورځوي. لدې رژیمه لاس پسر شي ولې چې دا د هغه او د هغه د ورانکارو پلویانو له لاسو تلون کېده.
Because it should be over for him and his henchmen.
نو موري همدار ازویل هغه د خپل عملیاتو په ترڅ کې هڅه کوي په لیبیا کې رامنځته شوی تاو تریخوالی او خواته کې چې په نتیجه کې به د په وینا د لیبیا خلک په خپل د خپل راتلونکي پاړه د غوړه فیصلو کولو جوګ شي.
The aim of this is to enforce the resolution.
د دې هر څه مقصد د ملګرو ملتونو د قرارداد د ملکولو په ترڅ کې د عام خلکو ژوند ساتي. دا د لیبیایي وګړو په لاسو کې دا چې د ځان لپاره راتلونکي وټاکي. مونږ په شاو لاړیو تر څو د یو ظالم ډیکټیټر له لاسه دا غوي د وژنې مخاوني وو. په ان حال کې بیا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر د یوې اعلامیې په خپرولو په لیبیا کې د جګړو له کبله د بیکوره شویو تنانو په شمیر کې په زیاتوالي اندېښنه ښودلې. د خبر تر مخه تر دې دمه درې نیم لک لیبیایان ګاونډیو هیوادونو تیونس او مصر کې په پناه اغوستو مجبور شوي دي. خبر هم د غرنګ د ملګرو ملتونو د عمومي سکرتر بان کی مون د امنیتی شورا د اوړمې ورځې غونډې ته کړي وینا راغسته چې تر مخې کرنل قذافی د خپل خلکو پر وړاندې زور زیاتی ته په دوام ورکولو د لیبیایي حکومت پر ضد د ملګرو ملتونو د ورستیو قراردادونو څخه د سرغړونو په تور تورن وګرځول شو. بلوري ته خبري سرچینو د افریقای ټولنې د مشر جین پینګ په حواله ویلي چې غواړي په نږدې راتلونکي کې د ایتوپیا په سرخار اډیس ابابا کې د یو کانفرنس پر بللو د لیبیا د شخړې د هواري لپاره د غلطه د جمهوریت ټول ټاکنو په امکاناتو غور وکړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د لیبیا د حالاتو په اړه مو رپورٹ واریدو. د همدې رپورٹ سره د خبرونه نیمه برخه ته را رسیدلیو. لس نیمه بجې شو په پیښور کې، او دلته په پراکش پګ نیمه بجې دي، او د خبرونه په نیمایي برخه کې درته د خبرونو لنډیز وایو. البته زینوایم عبدالحی کاکړی درته وایي.
د هند وزیر اعظم د پاکستان ولسمشر او وزیر اعظم ته په هند کې د دواړو هیوادونو د کرکټ د لوبډلو ترمنځ کې دونکو سیمی فائنل د کتلو بلنه ورکړې ده. نړیوال بانک د جمعې پر ورځ د پاکستان ته د تعلیم په برخه کې د 400 میلیون ډالر د پور په توګه د ورکولو منځوري ورکړې ده. د لویدیځ اتحادیه ځواکونو لخوا د لیبیا د واکمن کرنل قذافی پر ضد د فوجي کاروایی نن دومه هفته پیل شو. رپورټونه وایي چې د شام د اسد کورنۍ د 40 کلنۍ واکمنۍ پر ضد مظاهره چاند د پلازمېنې دمشق په ګډون د هیواد په نورو شارو او شارګوټو کې لارو کوڅو ته راوتې دي.
لن خبرونه مواردل مخ کې تر دې چې د باختر ستوري کلتوري ادبي خبرونه تور شو. یو بل سیمه ایز موضوع لرو. یمن او شام کې د حکومت مخالفه ګوندونو مشانو د مظاهرو اعلان کړي دي. بل خو د شام حکومت د ایمرجنسي یا بیړنۍ حالاتو ختمولو په ګډون نورو اصلاحاتو باندې د غور کولو خبره کړي ده. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه رپورت درته زموږ همکار اسرار عالم مومن وړاندې کوي چې د یمن د ولسمشر عبد الله صالح لږ اکثر پیلېږي.
في كل الاحوال تعالوا للحوار السياسي وننتقل بالسلطه سلميا.
سياسي خبر لراسي او مش بواك په ايني او امنيتي دول سپارو خو تاسو به په بش پړتوګه زمواري ک خونريزي رامنس تسوا
تتحمل كامل المسؤوليه اذا سفكت قطره دم.
دا आवाज وو دو يمن ولسمشر عبد الله صالح. ولې بلخوا په دغه هیواد کې د اپوزيشن مشرانو د يمن په خلکو غکړي چې د حکومت پر ضد راوځي او د صدرتي ماڼۍ په لور مارچ وکړي او د ولسمشر عبد الله صالح د اوسېدو کوټې ته ځان ورسوي. که څه هم په وروستۍ زیارت ورځ قامتا د وینا پر مهال د یمن ولسمشر عبد الله صالح دا خبره غلې کړه چې ګینه د هغه پر ضد د مظاهره کوونکو دومره زور نشته. ولې ښکاري داسې چې د نوموړي 20 کلنۍ واکمنۍ ته په مخه کې لوی ګواښونه موجود دي. ولسمشر عبد الله صالح دوه وړاندیزونه ورکړل. لومبه دا چې د اپوزيشن مشرانو سره مذاکرات وکړي او دویمه دا که هغه د مذاکراتو لار نه مني نو نو موړې بعد ځان بچکول لپاره ټوله ممکنه لارې خرابوي. د راپورون تر مخه پروند د مظاهرو مخه نیولو لپاره امنیتي چارواکو په سرخار څنګه کې لوی لارې بندې کړې وي. ولې د دې باوجود هم پروند د خار په بیلابیلو برخو کې خلک راټول شوي ول او د ولسمشر عبد الله صالح پر ضد یې ناری وهلې. پرون په یمن کې مظاهرې روسته لهغه رامنځته شوې چې په روسته جمعې ورځ په سرخار سنا کې د امنیتي چارواکو لخوا په ډزو کې تر 40 زیات مظاهرچیان وژل شوی ول. د دې مظاهرچیانو د وژلو روسته دا څرګندوي چې په پوز کې یو شمیر چارواکو د ولسمشر عبد الله صالح سره خپلې وفادارۍ بدلې کړې دي او په اپوزيشن کې یې برخه اخیستې. په دې کې یو جنرال علي محسن الاحمر هم دی. نو مولی دا اونۍ په سرخار سنا کې د مظاهرچیانو خوندي کولو لپاره په اوس هم ځای پر ځای کړی وو. همدارازه د تیروڅو اونو رهیسی حکومت او مخالفه ګوند د امولسو حمایت ترلاسه کولو لپاره خپل کمپاینونه شروع کړي دي. همدارازه حزب اختلاف د ولسمشر عبد الله صالح هغه وړاندیز رد کړي چې ګینه دې کال اخیر ته به صدارتي چوکۍ پرېږدي. بلخوا ولسمشر عبد الله صالح د یمن د اصلاحاتو غوښتونکو خلکو باندې غږ کړي چې د حزب اختلاف نه جدا شي او ځان له خپل سیاسي ګوند جوړ کړي. بلخوا په شام کې دا اونۍ راپورته شوی حکومت مخالفه مظاهرو هم زور اخیسته. دا د شاوخوا 40,000 هغه کسانو اوازونه وو چې د حکومت مخالفه ناری وهلي.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
او سم د باختر سوري کلتوري ادبي خبرونه لرو. د خبرونه تاسو ته بشیر غواخ وړاندې کوي.
د باختر ستوري
کلتوري ادبي خبرونه. Thank you.
د مشال ریډیو د باختر ستوري د ادبی او کلتوري خبرونه مینوالو د خپل کوربا بشیر غواخ مینا او سلامونه قبول کړي. په نننې خبرونه کې درته د هنرمندانو خپل فن ته شاکول او مذهب ته ډیر پام اړولو پاړه یو ریپورت او مرکه لرو. د پښتو مجلو د اوسنی حالت پاړه درته ریپورت اورو. اوریدونکو په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان په ګډون د سیمې ځینې هنرمندانو سندرې ویل پریښي، په ډرامو کې یې کار کول بند کړی او خپل نورو هنري کارونو ته یې شا کړې ده. ډیرو یې په مذهبي چارو کې ډیره زیاته ونډه اخیستي او اوس یوازې همدونه او نعتونه وایي. په دې اړه درته مجید بابر د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې یو رپورټ دراوروي.
په اسلامي نړۍ کې یو شمیر سندرغاړي پرورو خپل هنر ته خدای پامانی زکوای چې د اسلام پاکا او ریښتونی بڑا خپل کړی. دغه سي هنري بدلونونو اوس یو بحث ګرم کړی دی چې د موسیقي او اسلام ترمنځ د رښتې پاړه پر خبري کیږي. په تیزی سره دغه خوریدونکو مذهب یعنی اسلام د موسیقي پاړه کوم خو روان دی. د تاجکستان دیرش کلن سندرغاړي مهربان روشان چاچی دا سندرا ویل دا چې ته زمای ته زمای کلا روشان نور عقیدت مند مسلمان شو نو د خپلو سندرو ویلو طریقه یې بدل کړه. سازونه یې ترې خوا کړل او اوس یې نعتونه شروع کړي دي.
مو رفتیم باغی جنت محمد نبینا فی قیامت شفینا بدیدنی محمد محمد نبینا فی قیامت شفینا ما مصطفی.
د موسیقۍ د پرمختګ لپاره د کارکونکو یوې ادارې فری میوز پروګرام منیجر اولی ریچو وای چې
کموږ په نړیواله کچه وګورو نو زه دا ویل غواړم چې دا سي ډېرې پیاوړي د موسیقارانو ډلې دي چې هغوی دا نظر لري او وایي چې د اسلام او موسیقي ترمنځ هیڅ ستونزه نشته، او ځینې داسې خلک هم شته چې هغوی هغه خلکو ته چې د موسیقي پر ضد دي د انتها پسنده او توندلارو په نوم یادوي، او ځینې خو پکښې داسې هم شته چې هغوی غواړي چې موسیقي مکمله بنده پکار ده. خو تر ټولو لویه ستونزه او ناپوهي دا ده چې په قرآن کې په دې لړ کې په خاصه توګه هیڅ نه دی ویل شوی.
Biggest misunderstandings is that the Quran should say anything specifically about music. It doesn't.
پنړای کی ګنشمیر روشن فکرا مسلمانان د موسیقۍ یو شمیر بڼې خوخوي، لکه هغه موسیقي چې د اسلامي روایتو دایره کې دننه وي، او ځینی اسلامي کارپوهان خدا هم وایي چې د موسیقۍ او ریدو تعلق نیت سره ده. دا سې کارپوهان هغه موسیقي خوخوي چې انساني جذبات نه راپاروي، او دا سې روشن فکرا اسلامي کارپوهان د هغه جدي دی موسیقۍ په ضد هم دي چې خزینه سندرغاړي وای او ګډاګانې ورسره کوي. خو اسلام د صوفي موسیقۍ او ورسره تړلې د بیلابیلو رقصونو یو غنی تاریخ هم لري. مهربان روشان په هغه سندرغاړو کې یو دی چې اسلام کې تر انتها تر حدا دلچسپي نه پسې خپل هنر د لاس ور کړی دی. روشان وای چې هغه د ډول او سرنا او سازونو سره په ګډه هغه وخت سندرې ویل پرې خو دو چې کله دې حج ته ولاړو.
ما په ودونو او مجلسونو کې سندرې ویل ځکه پرې خوده چې سندرغاړو او هنرمندانو ته هغه عزت نه ورکول کیږي چې کم د دوی حق دی. زبا یو د خدای پامانه کنسرت کوم چې پکې به صرف ناتونه ویم، دار څه د په مزه مزه کوم او هر څه د خدای په لاس کې.
د پاکستان په قبایلی سیمو کې هم د اسلامي انتها پسندۍ او تندروي له کبله د پښتو د غزل بادشاه خیال محمد اوس مجبور شوی دی چې په خپل کور کې دننه ژوند تیروي. د سوات کلتوري او هنري ادارې مشر عثمان اولسیار وایي چې په پاکستان او خیبر پښتونخوا کې هنرمندانو ته د ډېر حفاظت ضرورت دی. د زیاتوي
خو زمونږ په حکومتي ادارو کې داسې احساس نشته چې هغې د فن او د فنکار د تحفظ لپاره کار وکړي. په دې لږ وختونو کې چې کوم د ترهګرۍ او دغه یو یلغار راغی چې مونږ د دغه سیزونه کریټیسایز یا په دې باندې دې د غم څرګندون وکړو د افسوس اظهار دې وکړو د مخکړو کې چې وینامل کې یو ډېر ښه آرټسټ چې هغه لاړ هندوستان ته هغه هلته خپل پرفارمنس وکړو. زمونږ دلته کې دغه مذهبي عناصر یا دغه خلک چې هغې د پن تبد ګوري یا د مذهب یې د خپل ذاتي اغراض مقاصد دپاره استعمالوي او هغه د خپل خواهشاتو تابع کوي، حالانکه مذهب د فن په دغه انداز کې مخالفت هم نه کوي او فنکار ته هغې سره پوره تحفظ هم ورکوي، خو زمونږ د حکومتي ادارو بېحسي زه ګڼم.
د شناخت دا معامله اوس د هغه لوی مباحثي مرکز جوړ شوی دی چې دا وخت د اسلامي نړۍ نه چاپېره ده.
د مشال ریډیو د باختر ستوري د ادبی او کلتوري خبرونه اوریدونکو، شاهنشاه بچا د پښتو موسیقي هغه نوم دی چې د خپلو سندرو لارې پښتنو اوریدونکو ته ډیر څه پریخي او ډیر مینوالي پیدا کړي. د شاهنشاه بچا چې په تبلیغ کې شپې ورځې تیروي، په شونډو د سندرو په ځای ناتونه، حمدونه او نورې مذهبي ترانې وي.
حضرت پی اخی قدم نا دمر خوارن دا زڑگی استر کی لگوا دا قدم لارن دا حضرت پی اخی قدم نا دمر خوارن دا پدی کسو کی جبرائیل علیہ السلام خپی ابلا پدی کسو کی جبرائیل علیہ السلام خپی ابلا دشو قتل لورو رستا دخبو دپار ندا حضرت پی اخی قدمنا دمر خوار ندا زندگی استر کی لگوا دا قدم لارن دا حضرت پی اخی قدمنا دمر خوار ندا
د پاکستان جنید جمشید هغه اردو ژبه سندرغاړی وو چې د خپل هنري ګروپ وایټل ساينس بشمیره سندرو یې د مینوالو په زړونو کې تلپاتې ځای کړی دی.
سنما 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 سنما
جمشید څو کال وړاندې د سندرو لار پریخودا، اوس خار په خار ګرځي د اسلام په اړه ویناوي کوي او د اسلامي ترانو په ویلو یې لاس پورې کړی.
بيك خير خلق كلهم مولا يا صل لما سلم دائما أبدا على حبي بيك خير خلق كلهم
نا کوئی آپ سا ہوگا نا کوئی آپ جیسا تھا کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی
مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کل
فہنشاہ بچا او جنید جمشید د هنرمندانو څخه هغه دوه بیلګې دي چې په وینا یې په خپل خوخاله موسیقي مخړولې خو ځینې بیا بنسټپالو په مرګ وخلی. سمو د وړاندې د پېښور سره نږدې د مشهور سندرغاړي سردار یوسف زی هنري ډله د وسلوال برید لاندې راغله. په برید کې یوسف زی او څو نور کسان ژوبل شول او د هغه یو ملګری ووژل شو. ما د سواد د کلتوري ټولنې د مشر او شاعر عثمان ولسیار سره چې ډیرو سندرغاړو یې شعرونه د موسیقي سره مل کړي په دې اړه خبرې کړي او په سر کې مې ته پوښتلې چې د سندرغاړو او نورو هنرمندانو خپل فن تشا کول به هنري کارونه او کلتوري هلې ځلې ټکنې نه کړي او که هو نو څه باید وشي.
یو خو زمونږ په حکومتي ادارو کې داسې احساس نشته چې هغې د فن او د فنکار د تحفظ دپاره کار وکړي. هغې د مالي پوزیشن په حواله باندې ډېر زیات کمزوري بیا په دې لږو وختونو کې چې کوم د ترهګرۍ او د یو یلغار راغی په هغې کې د عدم تحفظ یو ډېر لوی مسله راغله. هغې ډېر زیات هنرمندان چې زموږ دي د عدم تحفظ د احساس د وجې نه د فن مخالف چې کوم ټولګي دی هلته لاړو. زما په خیال خو دی کې داغوی سره زموږ د عام عمومي شعور مثلا د چې د فن په حواله باندې د کلتور په حواله د تهذیبي اساسو په حواله باندې زمونږ په ولس کې هغه امر اویر نشته نشته هغه امر احساس نشته. زموږ بیا حکومتي ادارې د دې ذمه داري ګڼم چې هغې په خلکو کې د میډیا په ذریعه باندې میډیا ډېر ښه رول پلی کولی شي. زمونږ میډیا خو تر ننه پورې جهادي میډیا پاتې شوې ده. پاکستان په خصوصیت سره چې کوم پرنټ میډیا او د ضیاءالحق د وخت نه چې کوم نصاب جوړېدو چې هغې کې که د نصاب جوړېدو نو هغې کې به هم په جیم باندې د جهاد تکی راتلو د ټیپ په ځای باندې به ټوپک راتلو په ټی باندې به تور راتله چې هغه ټول نصاب زمونږ یو بنیاد داسې ځای نه ایښودی شوی. نو هغې کې چې کوم زمونږ فنکاران او سندرغاړي د فن ته راغلي وو موسیقۍ ته راغلي وو یا نورو هنرونو ته راغلي وو نو بعضې داسې وو چې هغه د یو جذباتي شوق ته راغلي وو. هغوی داسې شعوري اقدام نه ګڼو. دا کومو فنکارانو چې شعوري طور فن قبول کړی دی زمونږ کومو سندرغاړو چې فن په هغه بنیادونو باندې خپل کړی چې هغې دې احساس باندې راغلي دي پرفارمنس ته چاري خپل قوم له خپل تهذیب له یو ګټوري او یو پیاوړي ګټي ورتي کوم خلک چې یو جذباتي تور راغلي یا د کمرشلیزم په بنیاد باندې راغلي یا وې سره هغه شعور نو نو آئی راته کوم د سډر حادثاتې تور راشي بیا د آئی د دې میدان تک چی واپس تلل نو هغه دا سي شعوري تورني هغه بس جذباتي ایشو ته کړی.
ول سیر سب د امنیت د نشتون د وجنه ام زین خلکو د هنر ته شا کړی ده نو دا څومره رول لري؟
بالکل جی ماں مخصم ذکر کو چاہیے اپنے تحفظ احساس سے داخل ٹول نہ اور احساس دے انسان نے ٹول نہ زیاد ضرورت چلے اگر جن دے چاہیے جن دے دا فکر کا آزاد ماحول ملا بھی دے الخبل پن نو دور کو نشی ہوتے دخبل پن اظہار کو نشی ہو رہے تو ذریعہ بانے دنیا کا دا امن پیغام اور کو نشی یا نور خپل جمالیاتی حصوں چیزی دارے اظہار خطر سے کو نشی کل معاشرے کی بدمنی بیا آغتا خصوصی طور پنکار وہ ڈیر حساس انسانی کل آغتا دخبل جو نا دخبل سر تحفظ نہیں ماحول نہیں ظاہر ہے چاہ گرے سے بعض وقتی تو اردو کے راغلی ہوئی ہے میں نے اپنا غیر شرعی کام چھوڑ دیا ہے کے لیے میرے ساتھ اس بارے میں کوئی رابطہ نہ کرے نہ تو زور باندھے جبر باندھے اور کڑے شیوش تھے اور حکومتی ادارے یا بلکہ غیر سرکاری ادارے سے کمی این جی اوز مختلف دی وہی بم کرمچاری ایجوکیشن کے پہل کے اگریکلچر کے پنور مدور کے زمین تقسیم کے ڈیر خا کار نوکر وہ دپن پہ حوالہ دپن کار پہ حوالہ زمین کو کلچر پہ حوالہ بنے چا دے طرف لا توجہ نہ اور کرے کا دے موجودہ حکومت چا زمین کا قوم پرس منگر حکومت کے وغیرہ ڈیر د امنیت پہ حوالہ بنے ڈیر گٹ اور گامن پروتے کرے دی تاوی کلچر تا وی زمین نرمندان تا دے تلگا توجہ کی دا فضا به بیا را جوړ شي څنګه چې مخکې دا وطن د موسیقۍ د امن د سندرې او د سپرلو وطن هماغه شانتې زما خیال دی چې دا بیا را جوړېدل دومره ناممکن خبره ونه.
ښاغلو اوریدونکو تاسې ما بشیر ګواه سره د باختر ستوري ادبي او کلتوري خبرونه اورئ. په دې وروستیو کې پښتو مجلې ښی ډېرې شوې دي. آیا د نوې ټکنالوژي او انټرنیټ د استعمال په زیاتېدو سره چیرته چې هر سړی کولی شي خپل ویب سایټ یا ویب بلاګ جوړ کړي او خپلې لیکنې پکې خپرې کړي د مجلو په کیفیت او منصفانه څه اغیز کړي؟ دا به د نجیب امیر په رپورټ کې وایي.
مجله یا میگزین ستوي او د ورسپانو سره توپیر څه دی؟ د دې پښتنې په جواب کې د افغانستان د پښتو ادبیاتو پیژندل شوی سیره لیکوال شاعر او کره کتونکي استاد حبیب الله رفی وای
خبره دا ده چې ورسپانه ده د ورسپانې نه وروسته جریده ده. ورسپانه په هره ورځ خپري او په غوښتي جریده ده چې هغه په هفته کې یو ځل یا پنځلس ورځې کې خپریږي. دا په آزاد شکل وي یعنی شپږ مخه څلور مخه په دې شکل کې وي پلول سپو کې وي او بله مجله ده چې هغه بیا معمولا په هفته کې هم خپرېږي پنځلس ورځې کې هم خپرېږي او په یوه میاشت کې هم خپرېږي په دوو میاشتو کې حتی درې میاشتو کې هم خپرېږي. مجله ګنډلی شکل لري کتابي شکل لري او مطالب یې هم خبري نه زیات بوختوونکي او معلوماتي وي. نو په دې اساس د مطبوعاتو د منځته راتګ سره د درې واړو څنګ په څنګ د مطبوعاتو په دنیا کې قدم ایښی دی.
باچا خان په 1928 کال کې د پښتون مجلې بنسټ ایښودلی و او دا مجله د پښتو لومړی کامله مجله ګڼل کیږي چې د چارسدې د عثمانزو نه خپرېدله. په دې اړه یو وار بیا استاد حبیب الله رفی.
بشپړه پښتو مجله کې نشر شوې ده هغه پښتون مجله ده چې په 1928 کال د باچا خان لخوا د عثمانزو نه نشرېدله په میاشتني ډول یو وخت پنځلس ورځني ډول هم چاپ شوې. هغه انقلابي مجله وه چې د انګریزي ښکېلاک په مقابل کې سنگر نیولی وو او هر ارخیز مطالب په کې خپرېدل. معلومات یې هر ارخیز وو، دینی برخه یې درلوده، اجتماعي برخه یې درلوده، د ښځو برخه یې درلوده. نو هر ارخیزه مجله وه چې معمولا د انګریزانو ته تهدیدونو لاندې وه، کله کله به مصادره شوه، لیکن بیا به راووته او د پاکستان ته جوړېدو پورې دوام کړی دی.
نن سبا هم پښتون مجله پېښور کې د رحمت شاه سایل په مدیریت کې خپرېږي او د ادبي مطالبو ترڅنګ پکې سیاسي مطالب هم خپرېږي. خو نن سبا د دې ترڅنګ په افغانستان او پاکستان کې لسګونه نورې مجلې هم خپرېږي چې ټول یې په خپله کچه مینوال او کتونکي لري. د یوې شمېرې تر مخه نن سبا په پښتون میشتو سیمو کې د 250 نه زیاتې مجلې خپرېږي چې ډېر کمې په څانګو ویشل شوې وي. زیاتره مجلې یو ډول خپرونې کوي او په دغو مجلو کې ادبي مواد هر څه زیات تر سترګو کیږي. دا چې دا مجلې د پښتنو لیکوالو لخوا څومره په ستونزمنو حالاتو کې لیکل کیږي، دا پښتنه مې په پښین کې د حسنا مجلې د مسؤل مدیر عصمت ظاهر نه وکړه. هغه راته وویل
اول مشکل خدا دی چې مجله خصم په پښتنو کې راځي د لکه د مارکس چې پرې کوي. په مثال د دې چې د مواد رخپلوي، مواد چې تر خپلوي د پښتانه لیکوال دي، هغه ډېری نخري کې، ډېری فلسفه کې، ډېری کیسې کې. دویم دا مواد ورته کمپوز ول در کمپوز استل د دې پروپ کول، د دې پلانا کول، د دې هغه کول. په پښتو کې کتاب چې په ول دا معنا لري چې تاسو مجله چاپ کړئ، زه لیکوال يم، ته د خامخاته مو تر څه کې تاسو ماته مو مره واسو نه زه دا کتاب وایم نه دا دا یو ډېره بدبختي ده. بیا چې مچوبیو ته ورسې نو به چې دا د چاپ را وځي خدای ته وایه لیکي خې بنه نه سره ګډي شوي، دا بل رنګ خو نه په دا بل باندې نه یې ګډ شوي. څنګه زه بیا چې د مچوبیو سره قربان سم مجله را ووتل بازار ته رسول خلکو ته رسول.
زبیر اسرت د پښتو ژبې لیکوال، شاعر او نقاد دی. هغه د مردان د مرکی په نوم مجله خپروي. دا مجله د مردان د ادبي دوستانو د مرکی لخوا خپرېږي او تر اوسه یې 14 غنې خپرې شوې. اسرت وایي ټول ادبي ټولنې باید خپلې مجلې ولري او دا چې د مجلو کیفیت په څه ډول دی. ښاغلی اسرت په ځواب کې وایي
کیفیت هم تاسو په وړاندې دی، نو زما په خیال چې دا موجوده صورت حال چې دی په دې کې خو صرف شاعري چې کوم دی نو صرف د دغه ماحول او عکاسي او ترجمانی کوي، او شعر چې کوم دی نو ډېر زیات لیکل کېږي. او د نثر په حواله باندې په دغه سلسله کې زه لږ کمی وینم چې زمونږ د نفس مضمون لیکونکي نشته. مطلب دا چې که تاسو چاته یو موضوع حواله کړئ چې په دې موضوع را لیکلو کا، نو زما یقین نشي چې په سلو کې نو په دې کې څه د خلک داسې چې هغه دا لیکلي.
حسرت وایي د انټرنیټ، برېښنالیک او د فیسبوک د راتګ نه پس دوی د موادو په موندلو کې د ستونزو سره نه مخ کیږي او د لیکوالو لیکنې دوی په اسانه ترلاسه کولی شي. خو ځینې لیکوال بیا اوس خپلې ویبپاڼې او ویب بلاګونه لري او خپلې لیکنې د مجلو پر ځای له دغو لارو خپروي. په کندهار کې مې د ښکلا مجلې د مسؤل مدیر عبدالاحد محمد یار نه وپوښتل چې آیا د ویب سایټونو او ویب بلاګونو د راتګ نه پس د مجلو کار ته خو تاوان نه دی رسېدلی. هغه راته وویل
نه نه دا صدمه نه رسیږي، ځکه چې ویبلاګونه یا ویبپاڼې انټرنیټ لوستونکي زیاتره وخت بیل وي او د چاپي رسنیو لوستونکي بیل وي. نو زه فکر کوم که ویبلاګونه او چاپي رسنۍ هر یو د خپل معیار په پام کې وساتي، معیاري خپرونې ولري، زه فکر کوم چې تاوان نه ورته رسیږي او چې موږ ګورو په افغانستان کې خدای شي تاوان نه دی رسول.
اسدالله دانش له پېښور نه د الفت په نوم د پښتو مجله خپروي چې تر اوسه یې له سلویښتو پورته غنې خپرې شوې دي. نوموړي مشال ته وویل چې د دوی مجله د نورو مجلو نه ځانګړې ده.
نه زمونږ خو الفت مجله خو تاسو به لیدلی وي چې انتقادي برخه پکې ډېره زیاته ده، نقد، یعنی مونږ کره کتنې ته ډېر ځای ورکړی دی. او بل الفت مجله یوه ځانګړنه چې دا هغه دا ده چې د لرې او برې پښتونخوا د لیکوالانو مضامین خپروي، او دغه یو ځانګړنه یا دوه ځانګړنې لري د نورو مجلو.
اسد دانش وایي د مجلو د لا پرمختګ لپاره ضروري دی چې د مجلو مسؤل مدیران، کارکوونکي او لیکوال باید تکړه کسان وي چې ښه مضامین راټول کړي، ښه پروف ګوري او ټولنې ته یو ښه فکر او ښه تخلیق وړاندې کړي.
اوریدونکو د همدې سره د باختر ستوري د ادبي او کلتوري خبرونې وخت ختم شو. خپل کوربه بشیر ګوښته اجازه ورکړي. الله مو مل شه.
د مشال ترڅنګ اوسئ. هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو.